دا مشال اړې دا د محل په خبر کې د مازیګر درې بجې دي په خبرونه کې زاګل ایاز او نجیب امیر درته هر کړي وای په روانه غړي کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه نیزي خبرونه سروي او ټولنیز شبکې او سختدریزي هم در خبرو پاول خبرونه له نجیب امیر او
د زر بیاس په ځپلو وزیرستانیانو مرستې لپاره حکومت 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لنن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي او امریکا د منځنۍ اسیا لپاره خپله کړنلاره اعلانوي. د خبرونو تفصیل په مخنواړم په خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ ناورینونو د سمبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنۍ سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړي چې د زربیز عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوې دي. د یادې ادارې ویان احسان داور تیر ورځ مشال لډیو ته ویل چې هرې اغیزمنې شوې کورنۍ ته به 2000 روپۍ د ټلیفون د سیم کارت له لارې ورکړل شي.
دخل سیم کارڈ روانے
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد د زربیاز عملیاتو پر مهال لکونه وزیرستانیان پر کډو کولو مجبور شو. له هغو کډوالو لزګونه زرې لا تر اوسه د خیبر پښتونخوا په ځنو سیمو او د افغانستان په خوست کې د کډوالۍ شپې تیروي. په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړ شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون مرکزي مشر دې زر وټاکي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو مشرانو سره یو ځای د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام فی او د رهبر کمیټې غړي اکرم خان دورانی وویل د حکومت ذمہواري جوړیږي چې دا معامله حل کړي. هغه ویل که مسله په پارلمان کې حل شي نو ضرورت به نه وي چې د باندې پر دې مسلې خبرې وشي. خو په پارلمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان بیا مشال لډیو ته داسې وویل
نن د مل غټه مسله چې دا سیبریشن کمیشنر نه ده. نن د مل غټه مسله چې دا غربت ده، بیروزګاری ده، بدامنی ده، اګرانی ده. د دغه سیستم نظام د کول لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت ته چلېدو ته پرېږدي او کسوا کسم نه کوي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د دسمبر په 15 منیټه پای ته رسیدلې ده. دا ان لمخې اوس باید په پارلمان کې د اپوزیشن او واکمن ګوند لخوا په ګډه د یادې ادارې مشر وټاکل شي خو تر اوسه دواړه لوري په یو خوله نه معلومیږي. د خیبر پختونخوا د ټانک پولیس او امنیتي ادارې وایي هلته پرون په دوه جلا جلا پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او د پولیسو شپږ سرتیري او یو لسی تن ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښې د ګومل تانې په حدودو کې رامنځته شوي دي. پولیس وایي په ځوابي برید کې یو وسلوال هم وژل شوی دی خو د برید کوونکي شناخت نه دی کړی. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لا درکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې وایي د پاکستان امنیتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې خلک په زور لا درکه کوي چې دا اقدام د شکنجه کولو ماورای عدالت وژنو خطر زیاتوي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا لپاره مشر پیټریشا ګوزمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ادریس خټک لورې د زر تر زره روښانه کړي او د هغه کورنۍ ته دې له هغه سره د ملاوېدو ګودره برابر کړی. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شپږ 50 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یو نیمه میاشت مخکې په سوابۍ کې نامعلومو کسانو پورته کړو. کورنۍ د نومبر په 23 په پېښور هایکورټ کې د نوموړي د لادرکۍ درخواست جمع کړو. عدالت امنیتي ادارو ته امر کړو چې د جنوري ته 14 نیټې د ادریس خټک عدالت ته وړاندې کړل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لنن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. دا کار وروسته لاغې ممکن شو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د یک شنبې په ورځ ویل چې په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش اجازه یې ورکړې ده. د یادې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه په هغو وو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دوی ملاتړو یې مخه نیولې وه. د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي دا بهیر به د روانې اوونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اوونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمایزي اردو درویش سرتیری وژل شوی او نه تنه نور له وسلوالو طالبانو سره تللې دي. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د شنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل تیره شپه د قرباغ ولسوالۍ په لیوانی بازار سیمه کې د سیمایزي اردو په بیس کې درویش تنه سرتیری وژل شوی او نه تنه نور له وسلوالو سره تللې دي. دی وایي د یو ټانک تر څنګ د بیس ټول تجهیزات هم وسلوالو ته تسلیم کړل شوی دي. کامرانی زیاتوي داسې انګیرل کېږي چې دغه نه تنه نفوذي کسانو د غزنی محلي اداره په دې اړه له سویلو څخه ډډه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی وسلوالو تیره شپه د محلي اردو پر قرارګاه برید کړی او دوه دیرش سرتیري وژلي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوذ په خاطر چین او روسیا سره سیالي کوي او د افغانستان له لورې وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلوبردی سره یې وکتل وویل چې سخت کال واشنگټن د منځنۍ اسیا له پنځو هیوادو سره دوه اړخیز ډیپلوماټیک اړیکې زیاتې کړې دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې روس له څلورو کلونو د لومړي ځل لپاره قرغزستان ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردوف کوربه و ټاکل شوی دا چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ اسیا کې د امریکا دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې واشنگټن هڅه کوي له افغانستانه چې د منځنۍ اسیا له درې هیوادو سره ګډه پوله لري خپل ځواکونه وباسي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 206 روپۍ او 202 روپۍ، یو یورو په 120 روپۍ 90 پیسې او 101 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني یو روپۍ 90 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال او یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور شپاتو کې د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمنونکو خبرونه د مشال رډیو نه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول د موسم حال او کرنسۍ به درته له اسلام آباد احمد الله وویل. که چېرې صدرمانې ګړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزې خبرونې تفصیل به واوري. د قدرتي ناورونو سمبالولو ادارې پی ډی ایم د شمالي وزیرستان کډوالو سره مالی مرستو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. خو د وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر وای ډېرې کورنۍ له مرستو بې برخې پاتې دي.
وزیر داخلات اگر کړی دا اواز موال کا سم سم ردی اته مودا را سوالی دا تر اوسه پر هغه خلک ته اته کې سم امداد نه ملي وی اپ د سخت تکلیف کې دی می دغه دغه روزګار نشته.
په پاکستان کې پدیشن کو د نوای حکومت د نوی الیکشن کمشنر په ټاکنه کې فندونه راپور کړی. خو دا واکمن غوند د قومي اسمبلی غړی شیر اکبر خان وای
نن د مل غټه مسله چې دا سټیپ الیکشن کمشنر نه نن د مل غټه مسله چې دا غربت ته بیروزګاری ده بدمنی ده اګرانی ده د دغه سیستم نظام کول لپاره وخت هلی ځای کې
ونی ز خبرونه سروي کې بعد هما خان ملمنه ده چې د تیزاب او خاشو میرمنو سره مرستې کوي.
هما په ذهن کې د ډیر ځان سره راغلی چې هغه تر څو زما دا څه له وکړه چې ان شاء الله هم دی په لو خنا او د پاره د خپل ځان او د خپل د پاره هم او دې هم دې کار کې څه مکن
دمه ونی ز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت درزي هم درو شننې او تبصری هم در خبرو له مشال لړې سره اوسه.
خبرونکو تاسو د مشال لړیو د مازیګر درې بجو خبرونه ته غوښتل چې تاسو په خبرونو کې باوردل چې د قدرتۍ افاتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مالی مرستو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړې دي. دا مالی مرستې هغه وزیرستاني کډوالو لپاره دي چې د آذربایجان په نامه فوځي عملیاتو له وجې په کمپونو کې ژوند کوي. د پی ډی ایم وایان وای کډوالو ته به د سیم کارت په ذریعه مالی مرستې ورسیږي. خو د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر وایي اوس هم داسې 8000 کورنۍ دي چې ورسره مالی مرستې نه کیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. په خبر پختونخوا کې د طبي ناورینو سمبالولو ادارې پی ډی ایم ای وایان احسان داوړ مشال اړتیا ویل چې د شمالي وزیرستان ضربیازه فوځي عملیاتو له وجې به کورشبي رجسټرډ 15000 کورنیو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړې دي. احسان داوړ ویل چې د دسمبر له 14 نیټې څخه کډوالو ته د مالی مرستو لړۍ پیل شوې او دا یوازې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دي.
19 کروڑ روپۍ چې دي څه پاسا دا جاري کړې شوې دي. چیک مونږ بینک کې داخل کړې ده او د نن خلکو ته د سیم کارت په یا سره روان دي. 2000 هر رجسٹرڈ او ویریفایډ چکم خاندان وی هغه ته ملاوي کی او دا هر میاش مونږ دا چکم پیسې دي دا مونږ ته کیش گرانټ وایو نغد مالی امداد مرسته دا مونږ سره کوو.
په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال د جون په میاشت کې د ضربیازه په نامه فوځي عملیات پیل شوي ول چې له وجې په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي ول. خو هغه سیمو ته کډوال بیرته ستانه کړل شوي دي چې د امنیتي ادارو په وینا له ترهګرو پاکي کړي دي. د پی ډی ایم د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان متاثرینو ته 2.2 ارب روپۍ مالی مرستې ورکړل شوي دي. خو په شمالي وزیرستان کې د کډوالو کمیټې یو مشر ملک غلام مشال اړتیا ویل که څه هم رجسٹر کډوالو سره مرستې کیږي خو ډېری کورنۍ له مرستو بې برخې دي.
دے 7-8000 سمندین دلته په پاکستان کې پر تدې بنن اپ بنو لکی دی خان کې چې دا اوال ورنه د مصرا بالکل ډیټا مکمله په کور کې پراته دا ما اف ډی میتا ورا سوالی دا او ما وزیر داخلاته ور کړی دا اغازی موال کا سم سمرا دی اته مو درا سوالی دا تر اوسه پر اې خلک ته اسه کې سمندات نه ملي وی اپ دې صاف تقریبا دې می زه دغه چې دا کوم دروازه په پرشنی وکړو او دای دې می صدا سن خلک دا په هیڅ ډول غو باقی زیات خلک دې پته دی چې اپ افغانستان کې زمو کټوال دی او پاکستان کې حکومت دی لنانه پاکستان کې پراته دي چې روزګار نشته.
مله غلام زیات کړه حکومتي داوو باوجود هغه کورونې سره مالی مرستې نه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دي او یا په افغانستان کې میشتي. خو د اپیډیمي وینې احسان داوړ د دې په جواب کې ویل چې کډوالو سره مالی مرستو لپاره یو نظام جوړ دی.
زمونږ چې یو طریقې کار دی هغه دا دی چې کوم چا په شناختی کارت کې ډبل اډریس یا دوا پاتې وي هغه ته دا پیسې نه ملوي. څنګه هغه د شمالي وزیرستان سره تعلق لري خدا چې په کمپین کې دا پیسې جاری کړي دي د لپاره ایسو پی جاری کړی شو یو ریمو ته به هغه خلک چې هغه ډبل اډریس لري دا مطلب دا څه چې هغه خلک چې دي د وزیرستان نه بهر د دوی کور وی یا دلته اوسېږي.
د قدرتۍ آفتونو سمبالولو صوبایي ادارې تر مخه د خیبر او شمالي وزیرستان پرته د نورو ټولو قبایلي ضلعو کډوال پولیس موته واپس شوي دي. د خیبر قبایلي ضلع زرونه زیات او د شمالي وزیرستان شاوخوا 15000 رجسټر کډوال په کیمپونو کې دي.
د مشال ریډیو دا
مشالوده تاسو غوږی کډم درکو. پولیس او امنیتی چارواکي وایي چې تیر ورځ په ټانګ ضلعه کې په دوه وسلوالو بریتونو کې دوه ملیشا سرتیري وژل شوي. شپږ پولیس او یو ولسی وګړي ژوبل شوي دي. پولیس وایي د دوی په غشتي ډله بریت کوونکي وسلوال یې هم وژل دي. د دوه بریتونو ذمہواري وسلوال ډلې منلي. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورت.
د ټانګ پولیسو یو والا چارواکي بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ګومل تانه په حدود کې ګوروکی مچنخیل سیمه کې وسلوال په پولیسو غشتي پارټي برید وکړ چې د پولیسو ډاډسن ته لاسي بم ور وویشتو او په نتیجه کې شپږ پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی ژوبل کړ. پولیس وای په ځوابي کاروایی کې حمله کون کې هم وژلې دي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری ډیرا اسماعیل خان روختون ته د درملنې لپاره رسولی. د پولیسو او امنیتی ادارو چارواکو په وینا د ټانګ په همیا د سیمه کې وسلوالو پرون د ملیشا ځواک دوه سرتیری هم په ډزو هغه مهال وژلي. کله چې د ملیشا ځواک دوه سرتیری حسنین او وسنین د بازار څخه خوراکي توکي اخیستو پس خپله پوسته ته روان ول چې په لار کې وسلوالو ور باندې برید وکړ او دواړه سرتیری یې په موقع ووژل. د دواړو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مرکزی او هم تحریک طالبان حکیم الله وسلواله ډلې په شریکه اخستې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې دواړو وزیرستانونو او ورسرما ټانګ ډی آی خان بنو او خوشا کې وسلوال او بامی بریدونو پیښې زیاتې شوې چې د زیاترو ذمہواری وسلوال واخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
کزبندکو په بلوچستان کې د حزب اختلاف له لورې غوښتنه شوې چې په هیواد کې دا موجوده حکومت لری کړ شي او د آزادو انتخاباتو لپاره د نوې کمیشن جوړ شي او نوې حکومت جوړ شي، چې د دې په خبره د ولس ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
د حزب اختلاف د بیلابیلو جماعتو له لورې تیر مازګر د پریس کلب مخ ته وایي احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د جماعت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ګوند ډلې کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې په هیواد کې یو سلیکټډ حکومت پر دوی باندې تپل سوی دی، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په کار دي چې په ټوله هیواد کې د یو آزاد انتخابي کمیشن د لارې نوي انتخابات وسي او د ولس د رایې څخه وټاکل سو نومند دګانو ته د حکومت د کار کولو اجازه ورکول سي. په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام د مالیاتو سکتر عارف شمشیر و مشالی ډو ته وویل
دا ریلیس مش تسلسل د درېمی ایسيغه نش اول ایسو از ملل مارچونه ول بیا ازادي مارچ سو بیا دغه بعد مش ارتالونه سو نو دا دغه تسلسل دی چې به مش بار ډیسټریکټ کې دا احتجاجي ریلیان چې کوم متحده اپوزیشن لا ته ونه پاتانی دي لا ټول راوتل د حکومت خلاف چې دا حکومت زمش د عوام
پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای ډیپټي سیکرټري قادر آغا زیاته کړه د مظاهره د زیاتره برخوالو وینا و چې د اوسنی حکومت لامل په هیواد کې ګرانی او بیروزګاری زیاته سوې ده چې لامل هر وګړی د مشکلاتو سره مخ کړی دی. دلته خبره ده د ونی وړ ده چې مرکزی حکومت همیش د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اوسنی حکومت په خپل عیني وخت یعنی 15 کاله پوره کړي.
مشال اړیو ته تاسو غوږې قدرمنه اورېدونکو، د مشال اړیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام باندې هم اورېدئ شئ. په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل. د قدرمنو اورېدونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږې د مشال اړیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام باندې هم اورېدئ شئ. په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې خبرداري ورکړې چې حکومت سره د انتخاباتو کمیشن د مشر او غړو د ټاکنې معاملې حل کولو لپاره آخري موقعه ده. د اپوزیشن ګوندونو غړو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړه او د الیکشن کمیشن د مشر ټاکنې په ګډون نورو موضوعاتو خبرې وکړې، خو واکمن ګوند په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړې چې په دې معامله کې خنډونه راپورته کوي. بیا شنونکي وایي حکومت او اپوزیشن دواړه د خپلې خوښې الیکشن کمیشنر راوستل غواړي ځکه پرې نه سلا کیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد انتخاباتي کمیشن اعتماد بحالول ډیر زیات ضروری دي او په دې لړ کې ټول ګوندونه سلا دي. اکرم خان دورانی د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال احسن اقبال، د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف، د عوامي نېشنل پارټي می افتخار او د نورو اپوزیشن غړو سره په ګډه خبري کانفرنس ته وویل چې ایماندار، بے طرفه او خو شهرت لرونکي د نوي الیکشن کمیشنر تقرری غواړي.
هماري کوشش یې ہے پارلیمنٹ خود حل کر لے اور پارلیمنٹ جب کو حل کرے گی تو پھر باہر میں کسی
زموږ کوشش دا دے چې پارلیمان دا معاملہ حل کړي نو بهر ته به ضرورت نه وي چې دا مسله هوار کړي،
خو له بده مرغه موجوده حکومت دومره کمزور او نه اهل دی چې په یو خبره هم اتفاق رائے نه ده جوړه کړي. د حکومت سره د اخیری موقع ده چې د الیکشن کمشنر او د غړو ټاکنې په اړه له اپوزیشن سره مشاوره وکړي. دا یو آئینی اداره او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دا معاملې حل کړي.
د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر سردار محمد رضا د ملازمت موده د دسمبر په 15 اثر ته ورسیده، خو حکومت او اپوزیشن ګوندونه د نوي مشر ټاکنې په اړه سلا نه وو. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف او وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر په اړه درې نمونه وړاندې کړي وو. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې الیکشن کمیشن د نوي مشر په ټاکنې کې سنجیده اقدام نه دی پورته کړی، خو په پارلمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال لري ویل چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت غیر مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي.
نن د مل غټه مسله چې دا سیبریشن کمشنر نه ده، نن د مل غټه مسله چې دا غربت ده، بیروزګاری ده، بدامنی ده، اګرانی ده، دغه سیستم نظام د کولو لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت دې چلېدو ته پرېږدي او قسمه قسم نه کوي، لکه بل ورځ دلته لانګ مارچ شو، د هغې دغه څه ریزلټ راغی. حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن جماعتونه هم د ځان سره دغه کې په دغه سلسله کې
خوب په خبر کې خبريال او د سیاسي چارو شنونکو رفت اورغزي مشال اړو ته وي که څه هم اپوزيشن ګوندونه په ځینو معاملاتو واضح نه دي، خو د الیکشن کمیشن د ټاکنې په اړه حکومت ته یې سخت موقف خپل کړی دی.
هغه شان مطلب په دې پوسټونو باندې مطلب سیاست نه دی پکار، په دې کې خو زما په نظر باندې چې بالکل خو ټیک ټاک چې صحیح کسوي، نو آیا هغه مطلب به هر څنګه وي خو به چې ایماندار وي پکار دی چې هغه مطلب هغه ته موقع ورکړي. خو دلته خو تاسو پته چې زموږ ملک مطلب نظام چې ډېر بدل دی، لکه مطلب دا چې موږ خو برائنام چې دی یو د جمهوریت خبره کوو، خو دلته څومره مسلې دي، لکه په هر یو سیس کې چې دی بیا الته مافیا دي، لکه هر سړی چې وي چې مطلب دی زما کس راشي کس، نو اول نه مطلب دی چې لکه دا هغه کنفرنټیشن ولا سیس ته پر خبره زی روانه دي.
رفت اورغزی زیاته کړه داسې نخ کاری چې حکومت او اپوزیشن با د نوي الیکشن کمشنر په ټاکنې سلاشي. د پاکستان د آئین 214 ماده شیخ دویم تر مخه وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر پارلماني کمیټې ته د نوي کمشنر لپاره نمونه لیږي او بیا کمیټې پریکړه کوي. خو د پارلماني کمیټې د دسمبر 14 نیټې په غونډه کې په نوي نوم سلا نه شو، ځکه د دسمبر په 6 جسټس ریټایرډ الطاف ابراهیم د کمیشن د نگران مشر په حیث سوګند پورته کړ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی مجھے سہار
مشال لري تاسو کوی کډم ورکو په پاکستان کې د صحافیانو رسنیو لپاره د مسلو د حل لپاره وفاقي حکومت یو کمیټه جوړه کړي چې له ټلویزیون او رسپانو د خبرلارنو د خبرلارنو د وستو او د دې تنخواګان او نورو مسلو په اړه به د هوارولو کوشش کوي. خبرلارن پر دې ګام دا ګام ستایلی دی او وایي چې اکثره داسې کمیټه جوړیږي خو پرې عمل نه کیږي. نور تفصیل له سراج زهیر اورو.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د پارلیمان مخې ته رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان ویل حکومت د خبریالانو د نوکریو او تنخواګانو او د اشتهاراتو مت کې د حکومت او میډیا ادارو ترمنځ د مسلو د حل لپاره یو کمیټي اعلان کړي او دا کمیټي به میډیا ادارو کې د کارکنانو او میډیا مالکانو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي چې مسلې یې هوارې شي او د صحافیانو بیروزګار کېدل ودرېږي.
دا وحید پاکستان وزیر اعظم د ورکرانو او د میډیا مالکانو د مسلو د تلپاتی حل لپاره ابیادی سنت چې راتلونکي کې کومې ننګونې را مخې ته کیږي دا غې د کمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي چې مشري به یې وزیر اعظم پخپله کوي. په پیښور کې صحافی آفتاب احمد چې همدا اوس لکار وستل شوی مشال ریډیو ته وویل دوی نوی نه چې دا کمیټي بور له مسلې هواری کړي.
موږ په 24 نیوز چینل چې کوم یو کې به کار کوو څلور څلور نیم کال راځي اوس وابسته وو، نو اچانک په دې کال کې موږ یې فارغ کړو. نو تقریبا 18-19 کسان زما د خپل دفتر فارغ کړي شوي دي. په دې کې بیا خلک فارغ شوي دي چې یقینا په زیاتره باندې خپل د کورنو ډیپینډس کوي چې اوس وفاقي حکومت اړخه چې کوم کمیټي قائم کړی شو. که په شارټ ټرم کې دا کمیټي ته موثر وي خو ټیک ده، نو لهذا زه د کمیټې نه داسې خاص توقع او امید نه لرم.
د حکومت په دې کمیټي په اسلام آباد کې د پی ایف یو جی یا د صحافیانو د وفاقي اتحادیې مرستیال صدر او خبریال افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل، د حکومت دا ښه ګام دی خو باید چې دوی د میډیا مالکانو په فشار کې رانه شي او دا میډیا ادارې د خبریالانو د نوکریو او روزګار لړکې پابندې کړي.
پاکستان کې همیشه چې کله هم څه کمیټه جوړی شي هغه اوسه پورې کله ډیلیوري نه ده کړې. همیشه چې کوم هاري حکومت راشي هغه چې کوم د میډیا مالکان دي په کار داده چې دی هغه پهلا خپل یو ضابطه لاندې راولي او هغه منه ورکینګ جرنلسټ حوالې سره یا چې کوم د ګورنمنت پالیسي ده هغه مطابق پابند کړي چې څومره بزنس ملاوي کېږي تا هغه چې یو خاص شیر چې کوم دی هغه د جرنلسټان لپاره هم ورکوي. کنه
د یادونې ده په پاکستان کې د صحافیانو او میډیا ورکرانو د وستو پر ضد وخت په وخت صحافیانو او صحافتي تنظیمونو احتجاجونه او مظاهرې کړي. د دې صحافتي تنظیمونو په وینا چې تر دې دمه په زرګونو صحافیان او نور میډیا کارکوونکي له میډیا ادارو وستل شوي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. خو بل بلو د میډیا مالکانو وینا ده چې دوی ته حکومت د اشتهاراتو مت کې پیسې نه ورکوي نو ځکه دوی د نوکرانو پیټې نشي برداشت کولی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو څپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولا زرا ته سواتیا کیلو هرتز.
مشال ریډیو تاسو غوږ کې خدمت کوم. په د پنجاب په وکړه کې وکیل او پټونیز رسنیو فعال شفیق احمد خان ایڈوکیټ په دویم ځل ابي ترکه شوی دی. نوموړي په ټولنیز رسنیو فیسبوک او ټویټر د پښتون ژغورن غورزنګ او د ورکو خلکو په حق کې لیکنې کولې. په دې اړه د زفر خان دا رپورټ.
د شفیق ایډوکیټ مشر رور عبدالرشید بیگا مشال ریډیو ته ویل ورور یې سکل په جون میاشت کې هم داسې وچت کړل شوی وو او بیا د څو ورځو تر بند تیرولو او وهلو ټکلو وروسته خوشی شوی وو. هغه ویل هغه وخت وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د شفیق پر ضد د ریاستي ادارو پر خلاف پر ټولنیزو رسنیو د لیکنو په تور مقدمه لیکلې وه چې د شفیق ضمانت پکې شوی.
د لسم تاریخ په ماښام له کور سره نږدې یو دکان له مخې وړېده. موږ ته معلومه نه وه، موبایل یې هم بند و. بیګا ګاونډیانو ویل چې هغه چا وتښتو. موږ چې هلته دکان مخې ته لګېدلې کیمرې ریکارډ وکوت نو پکې ښکاري چې شفیق کورولا ګاډي کې چې ډی سي 929 نمبر دی د سپینو جامو کسانو له ځانه سره یې وړ، تر اوسه بېدره کړی.
عبدالرشید ویل شفیق ورته ویلی وو چې له نامعلومه نمبرو څخه ورته ټلیفونونه کیږي او ګواښونه ورته ورکول کیږي. شفیق ایډوکیټ پر فیسبوک اخري لیکنه د ډسمبر پر لسمه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ هم ده کړې ده. نوموړي لیکلي نړیواله ټولنه دې په پاکستان زور راوړي چې په هیواد کې د ننه ټولو قومونو او مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکړي. نوموړي په خپلو نورو لیکنو کې پر واکمن تحریک انصاف ګوند او پوځ انتقادونه کړي دي. هغه په بلوچستان کې د ورکو خلکو د ډان ورځپاڼې او پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ هم لیکنې کړي. د هغه د لادرکه کېدو وروسته په ټولنیزه رسنۍ ټویټر ایډوکیټ شفیق چرته دی په نامه ټرینډ هم جوړ شو چې د نورو خلکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د هغه د خوشی کېدو په حق کې پکې لیکنې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر وایي که په هر ځای کې یو څوک په ناقانونه توګه ورکیږي او بیا عدالت ته نه وړاندې کیږي نو دوی د داسې عمل غند نه کوي.
موږ دا غنو چې دا د حق خبره کړی دا نو چې حق خبره کړی وي هغه داسې چتول ورکول چې کوم کیس وي کوم جرم وي په کار دادی چې هغه عدلیه شته په کار دادی چې هغه ته مخامخ کی خو دې بغیر به څه وجه نه نامعلوم کسان ورکی او چتی کی کول د دې شی مخالفت کو.
د شفیق ورور عبدالرشید ویل د اوکاړی خار پټانه کې د شفیق کډ د ورکیدنې خاص ورکړې او پولیسو ورسره ژمنه کړې چې د ورکیدنې په اړه به یې اف آی آر ولیکي خو تر اوسه یې نه دی لیکلې. په په دې اړه مې د اوکاډې د پولیسو مشر جاوید خان سره اړیکه ونیوله. هغه په دې اړه د تفصیل راکولو لپاره راڅخه لس منټه واخیستل، خو له دې وروسته مې بیا بیا کوشش وکړ خو هغه ټلیفون نه اوچته وو. په هانګ کانګ کې د بشري حقوقو کونسل پرون په یو بیان کې د شفیق احمد خان اډوکیټ ورکېدنه غندلې او د پاکستان له وزیر اعظم، سپریم کورټ له مشر او د بشري حقوقو له وزیر یې غوښتي چې د نوموړي په پیدا کولو کې د هغه له کورنۍ سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور پر ریاستي ادارو لګوي، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوښ کړم نو بخښه بده د مازیګر درنی وجه نجیب امیر نه د خبرونو لنډې سو
خبر پاکی د قدرتی ناورینونو د سنبالولو اداره وای د شمالي وزیرستان د هغو کورنۍ سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې چې د زربیاز د عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوې دي. په پاکستان کې د حکومت د اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د کمیشن مرکزي مشر دې زر وټاکي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د دسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې وه. خیبر پختونخوا د ټانک پولیس او امنیتي ادارې وایي هلته پرون په دوو جلا جلا پېښو کې 2 امنیتي سرتېري وژل شوي او د پولیسو 6 سرتېري او 1 ولسي تن ژوبل شوي دي. د بریدي مواري تحریکي طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د بشري حقونو د ستار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. 6 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یوه نیمه میاشت مخکې په سوابق کې نامعلومو کسانو پورته کړو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه داخلي حمله کې د سیمه ییزو ملیشو یو سرتېری خپل لږ تر لږه 9 کسان پر ډزو وژلي دي. فضايي سرچینې او طالبان وایي په دې برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلوي. دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې د ثبات او همپالنې ټاکلنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخت اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه په هغو وو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دې ملاتړو مخه نیولې وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیا سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوان د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي.
نجیب امیر چې تاسو ته خبرونه لړیز وړاندې کوو قدم اندل کو په دې نمای کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی سر وی خبرونه ته غوښ شو. په دې خبرونه کې هما خان ملمنه ده چې د تیزاب او اخکاشو میرمنو سره مرسته کوي. دا خبرونه ملي امیر زاده جوړوي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروګرام کې درته زملي عامر ساده هر کله وایم. نن را سره لپی خبره هما خان ملمنه ده. هما د اسید سروایورز فاونډیشن په نوم په یو اداره کې کار کوي. دغه اداره د تیزابو حملو د ښکار شو کسانو طبي او نفسیاتي مرسته کوي او په ټولنه کې په اقتصادي پلوه د خود مختار کولو هڅه کوي. هما پر خزو د تشدد د پیښو مخنیوي په لړ کې کار کړی دی. ورته ستړي مشه وایم.
وعلیکم السلام. څنګه
تعلیم مچر ته حاصل کو د خیبر پختونخوا د کمی سیمې سره تاسو تعلق لري؟
د خیبر پختونخوا چې کوم دی سیمه اف صوابۍ سره تعلق دی او هغه چې کوم د خپل ابتدایي او ټول تعلیم چې کوم دی صوابۍ کې کړی دی په انټرنیشنل ریلیشنز کې ماسترز کړی دی او هغه سره سره چې کوم دی تعلیم سره سره چې کوم دی نمبر خپل ولنټیر سره کوم کم کار دی هغه په ادارو سره شروع کړو او چې خپل تعلیم یې مکمل کړی دی هغه نه تاسو کوم دی خپل پروفیشنل چې کوم دی او هغه سره وخت مخکې چې کوم دی United Nations کار کوي او اریسر مې کار کوي او اوس کې د لیر سلای اداره اف سرور فاونډیشن چې کوم دی نو یو داسې درته سم د کتاب مو کې د خپل د خلاف کار کوي پر دې کار کوي د خلاف چې کوم شکار افراد دی افکار او فادل اغیر کار کوي.
نو هما سنگ تاسو دې طرف ته پام رالو آیا تاسو مطمئن یې لدی کار؟
چې زبردانو هم چې سره کې چې
سکسس سٹوریز خو بخا مخای کوم سراغه تجربه هم شریک کړي لکه بیا د پښتنو سیمو په حواله به یو تاسو کومول خدا راتوي چې تاسو وی چې د 13 دوه کالو کې 50 کې سونه تاسو سره راغلي دي نو د کې بیا د خیبر پښتونخوا سره صورتحال دی او بیا تاسو چې د چامرست کړي دا غوي سومره جون ته واپس ګرځیدل دي
تقریباً 17 کیسز مطلب 15 کیسز یا 17 کیسز 2019 کے ڈومیسٹک وائز
اگینسٹ مطلب مد کے راضی کی کلا حکور کے دن تا مانے اور ہم لوشی یا تا مانے ایس ایس ہم لوشی مگر تمام ڈومیسٹک وائلنس سراغا ریلیٹ کی گیا اس پختونخوا کو کانٹیکس کے تاس ہوئی چی آل تک ہی منصر دا سے دو سروائیورز تھی یو چکم دینا نن با نا سلوان او اگر چکم دے چونکہ ڈومیسٹک وائلنس کی جینڈر بیس وائلنس کی زیادہ خزے افیکٹ کی گی اگر کے زمین کوشش دائی چی من اگر زمین سر یو داس زمین پیشن کوا چی اگر در زیاد چکم دینا اور دکشن دا سے ایسا جتیک چکم دینا شکار ہوا او اگر سراغ بیا دا اگر دا سائکلوجیکل چکم دینا یو سٹیج تا رسی دلی وچی اگر سیسائیڈ کولم کوشش کرو کنا من کا پتہ ہو لگی دینا منگا ایتا ایکس فیزو کو اگر منگا دلتا را ہفتا اگر ریبیلیٹیشن پروسس سکار شو میڈیکل ہم شروع شو سائکلوجیکل ہم شروع شو او اگر خزی چکم دینا منگا مطلب فائنانشلی منگا دا سی مختلف چکم دکان چی یا دا سی صدا غی سخل پالر شی یا دا سی مختلف طریقوں سے زمان کوشش شو چکم دی دا انڈیپینڈنس چکم دی ورکو نو زبا ہوا ہم چی اگر اسنن زمان دا پار بایو سیکس سٹوری دا چی اگر نن خپل انڈیپینڈنٹ دا خپل بچی خپل سپورٹ گئی او اگر کی دا جذبہ دا چی اگر وی چی نا زبا خپل جان چکم دن خپل تیرو مدبر خپل بچو دا پار سہاریم
ہما خان تا پا دیلا را کس سنزی یا چیلنجو نخونو
چیلنجز کلم چی منیا پروفیشنل لائف دا چی من نراو دی یا بہل زنو زما پا خیال خار سٹیج مطابق چکم دنو اگر سخپل چیلنجز ای خو زبا خپل پختنو خویندو تا وام میندو تا پا وام تول چی زما دا واس تر کمی پوری رسی انو زبا وام چی دا تول نگر ویشی دا انسان دا پارا ستاسو کمیتمند چی تاسو کل کمیتیڈ یو دا یو مقصد دا پارا یو سوچ پسی چی تاسو کار کوئی نو اگا دا غی دا پارا کس تاسو پلار کس مسئلے رازی یا مشکلات رازی اگا مشکلات بتاس تا تاسو حوصلہ نہ کمی بلکہ زیادہ ہی دیزے گا چی کل انسان دا یو مقصد حصول کی اولے گی اگا دا اگا دا ذاتی حصہ جوڑشن او چی اگا کل دا اگا دا ذاتی حصہ جوڑشن اگا کوشش دائی چی سم ردی کے جسے دیر محنت ہو کم سم ردی سے چی کم دینو دی دا پارا دا کوشش کم اگا لگتے
او ہما ساسو دا ٹول کار چی ورتو گورو نو یو کس مسین فی تشدد چی کی گی یا جینڈر بیسڈ وائلنس چی ورتو دای خلاف ساسو ہلی زلی دی پکم کم فورمو نو تاسو دا غغ پور تکڑے دی او بیا
کلکی پی کے پ کانٹیکس تو من خبر رکھا ہوں مزے دانا وان چی گی پی کے پی کے کے جیسا تے ہو پی کے پی کے کے چکن دے چھو کی چکن تاس او ہو رہی اگر دیر گیا جیب کے پکلا حالانکہ اس پر ہوں چ حالات سرا ایجوکیشن میڈیا سرا او دیر سے بھی سرا حالات بدلی گی اس ٹائم چکن دے یو مائنڈ سیٹ کے یو ڈیسیژن پاور پروسیس دی اگے کے اسم گیپ پہ گئے مانی کافی کار کولو ضرورت او دا غیر پر من سکوں زمان مختلف فورمز دی دارے دا پارا یو سوشل میڈیا شم ناکی زمان ایواغ الائنس دے سی ارم الائنس دے مختلف داخلی ارگنیزیشنز کی انٹرنیشنل اور نیشنل چی اگے سر مختلف دارے پکاروں میں کمان کنٹریبیوشن دو چی من تم قسم دا سے ایکٹیویٹیز یا دا سے سرگمانیان چکم دے گا منگ اوکی چی اگے سر معاشرے کی یو پور آن چکم دے نو مائنڈ سیٹ چکم دے کے تبدیلی رہا شد کے پی کے 2019 کی 217 کیسز رپورٹ شوی دی دہونا کریں اور دا شان چکم دے 738 کیس میں چکن دے رپورٹ شوی دی ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ مختلف فارمز کے چے مختلف طریقوں سے شوی دی پر ملیہ دار چے صرف یو سٹیک ہولڈر اس میں چے کولے دی کہ بچے کندے نے گورنمنٹ خپل رول پلے کی سول سوسائٹی خپل رول پلے کی گورنمنٹ دے طرف نہ پمل دا ایک توقعات سا تو چکم لور دی پینڈنگ پر کی پی اسمبلی کی چے ڈومیسٹک وائلنس بل شو یا ایس ایڈ ون کرائم بل شو اگے کہ دیو دے زبردست لور دی خود دے پارا چے اگا پروٹیکشن ورکے تحفظ ورکے فرض کر رہی ہو خود آپ تکلیف کے رہا وہ مصیبت کے رہا اور اگر تحفظ گواڑی لمبے اسٹیپ کو جدائی کہ اگر خود کے جو اویئرنیس جگہ تب پتے جی جب پدا سے حالات کی کم رہے تو موقع زیر مخبر دا کہ اگر دپا یو دا سسٹم ہے کہ اگر الٹرنیٹیو کی اگر تک پروٹیکشن حاصل شو نو بے معنی اس ہم در زیادہ کار ضرورت پہ اور منگا مختلف اس ہم چکم دینو پارلمنٹیرین سرکار کو لگ جائیں کہ صدا سے کمپریہنسو لاس چکم دے راشی کہ اگر کہ خود پہ تحفظ ملاوشی
شہریانو سے ذمہ واری جوڑی گی
اور دی ینگ جنریشن یا اولڈ جنریشن یا ایز اے سٹیزن جسم زمن بھی رضیا تک ذمہ واری جوڑی گی اگر داس جوڑی گی کہ زمن ینگ جنریشن اس چکن میں کافی چینجز بتا سکتے ہیں سنگوام را ہے یو مائنڈ سیٹ پہ کہ ابھی تو وہ اس ہم چینج دے نہ دینا ہا مائنڈ سیٹ سے دے ہا مائنڈ سیٹ دا دے کہ یو خود باہر جی تو اگر دی آواز نہیں جی اگے سے رہی سو کی زما خیال سے دی ٹول نمک کے زمن یو ٹرسٹ ڈیولپ کول پکاری تخلو میں دمانے خپل خوین دمانی زمون به د چکم زونه خوین رونه دی پلاران دی اغای رونه خوین دی با اغای با خپل
سوچ کی یا پخپل دغه کی دا کردار ادا کوي چې یو خو باغه یو اویرنس رول پلے کوي چې هغه د خپل خود ته دا اویرنس ورکوي چې تاسو با مطلب تاسو امپاورمنت ته خپل خود لاول ورکوي. جینډر ایکویلیټی مطلب سره د جینډر ایکویلیټی دا مطلب نه لیکي دوه جینډر د خپل کې مقابله شي. جینډر ایکویلیټی مطلب دا دی چې تاسو یو شان ټریټ تاسو جنې او الګ یو شان ټریټ کوي نو چې کله تاسو په کور کې داسې ماحول جوړ کړئ چې خپل لور او خپل زوی یو شان ټریټ کول شروع کړي نو تاسو یقین وکړئ چې هغه د هغې د جنې او د هغې الګ په ذهن کې به چرګ باندې راځي چې دا جنې دا او دا الګ زه د خپلو وروڼو نه د خپلو مشرانو نه د ټول نه او ورسره ورسره د خپلو خویندو ته هم دا فاس کوم چې تاسو کله خپل رول پلے کوئ د خپل مور پلار په کور کې یا د خپل خاوند په کور کې نو هغه یو پازیټیو رول پلے کوئ مطلب د خپل یو مثبت رول چې تاسو د خپل کور لپاره او د خپل معاشرې لپاره چې کوم دی یو خو مثال دی چې پر ټول ناټه خبره دا ده زه به دا وایم چې کلم تاسو زمونږ پښتنو وروڼو خویندو ته ټولو ته زما دا خوښ دی چې د ټول نه ضروري خبره د انسان د ټول نه د پوهنتون په چې کوم دی د ډېر ځای هغه خپل کور دی هغه چې ماشوم څه زده کوي او هغه څه اوري نو هغه د هغه د ځوان او د هغه د شخصیت یو داسې حصه جوړه شي چې هغه بیا د هغه د ژوند تر اخره پورې د هغه حصه وي چې تاسو تل خپل بچو ته داسې ټریننګ ورکوي داسې مایند ولا جوړ کوي چې نه دا ستا رور دی او دا خور دی یا دا پاڼ چې کوم دی ایکول دی او تاسو کې هیڅ فرق نشته یو فرق دی هغه ستاسو د قابل دی چې هغه تاسو یو بل نه کمایي لري.
ډېر مننه هم خان چې تاسو مونږ سره په پروګرام کې سوال وکړل.
ډېر مهرباني تاسو ډېر مهرباني
نن په سروې پروګرام کې مونږه د هم خان سره خبرې کولې. امید کوم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
کله مونږ کول لژمنه سره سم مزر تدوی مونږ خبرونه ټولنیز شبکې او سغدريزي در خبرو. په دې خبرونه کې به د سغدريزو افکارو پر تاریخ خبر شي. په دې خبرونه کې بهانو د سغدريزي د بڼو او قسمونو په اړه معلومات هم ورکړي او د تیرې اونۍ بحث یې وړاندې بویلې. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د سختریزي نظریات څنګه کار کوي؟ سختریزي په مجموع کې څو بڼې آشکال لري. پوهان او څېړونکي په پاکستان، افغانستان او سیمه کې د کیڼلاسې او خیداسې سختریزي نظریې څنګه ارزوي او تجزیه څنګه کوي؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې ونیزې خبرونې ټولنیزې شبکې او سختریزي د دویمې برخې موضوع ده. ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
اوریدونکو تیرونی موږ په ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه کې د سختریزي په تعریف او نوعیت وغږیدو. تاسو خبر شوئ چې د سختریزي د تعریف په اړه د نړیوال وړیکو او نړیوال امنیت پوهانو څېړونکو بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه سختریزي ته اکستریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې راغلي چې سختریزي د انتهایی اقدامات او نظریاتو تبلیغ ته ویل کیږي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکستریمیزم لفظ په لومړي ځل پر 1315 زیږدیز کال استعمال شوی. تاسو تیر اونۍ خبر شوئ چې په نړیوال امنیت، دفاعي او ټولنیز علوم او سیاستیاتو کې د سختریزي تعریف خورا بدل دی. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیز علومو کې د سختریزي د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
موږ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا دغه عملارې موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي. لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري، نو دا کولی شي چې په همدغه تګلارو کې دغه ډلو تعریف پورې وڅېړو.
په تېره خبرونه کې د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکي ایاز ملک د دوو ډلو ترمنځ مطلق توپیر د سختریزۍ لامل بللی و. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د مذهب ترڅنګ د نسل پر اساس هم د ټولنې یوه برخه بالکل جلا بلل
سخت درجی گنی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی ہی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس تیوکس لٹولن سخا جلا گنل ہمرا سخت درجی دا لکہ دا مذہب پر بنسر چتا سو خلق لٹولن باہر بولے.
خود ڈینمارک دا نڑیوالو مطالعاتو مرکز سیڑن کے ہیلے مالم ویگ رات ویلول چھ دا ہاری ٹولن حالاتو شرائطو کلتور و سیاسی جون تپکتو حال تا دا سخت درجی تعریف کول پکاروی.
تل ہسا قوم چې پخپلو سیډونو نظر کې مشخص اوسم نو سبا اس کلا پر یو حالت د اسلام پالا سخت دریزه ټاپا ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوی مفکوری یا نظری یا عمل ته د ایسبې سخت دریزه په سترګه هم نه ګورم ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
نو د تیر خبرونه پر اساس اوریدونکو دوه خبرې کولای شو. یو د نړیوالو اړیکو نړیوال سیاست او نړیوال امنیت کوهان د سختدریزي یو جامع او مفصل تعریف نه لري. دویم کوم د دې خبرونه لپاره سختدریزي پیژندل غواړو نو د دوو ډلو ترمنځ د مطلق توپیر فکر پیدا کول، یو ډله لټولن څخه د باندې بلل او لټولن د ایستلو هڅې او افکار سختدریزي وي. خدا هر څه د هرې ټولنې تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایطو، دینی عقایدو، کړه وړه او ستراتیژیکو حالاتو ته په کتو شنل او سیړل پکار دي. نن په خبرونه کې همدا باس پر مخ بیایو او د سختدریزي د نظریاتو پر اساس یې بڼې یا اشکال څېړو. تاسو د مشال رادیو ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي ته وګیاست. سختدریزي او د دې نظریات په خوانې تاریخ لري او پاړې پر نړیوال کچ څېړنې شوې دي. اندا چې ځنې اکاډمیک ژورنالونه لکه سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیرریزم یعنی د شخړو او ترهګرۍ مطالعې، سکیورټی ډایالوګ یا امنیتی مباحثې، ټیرریزم ان پولیټیکل وایلنس یعنی ترهګرۍ او سیاسي تاوتریخوالی هغه نمونه دي او ورسره داسې نور هم دي چې د سختدریزۍ، بنسټپالنې او ترهګرۍ موضوعاتو ته ځانګړي شوي ژورنالونه دي. په دې ژورنالونو کې هر څېړونکی د سختدریزۍ په اړه جلا نظرونه لري، خو دوی دا وایي چې سختدریزه افکار او نظریات له یو خاص بهیره تیریږي، پیاوړي کیږي، بیا پر خلکو اغیز کوي، د هغوی نظریات بدلوي او په ټولنه کې ویش پیدا کوي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار همدا خبره روښانوي او بیا د سختدریزو ډلو بڼې اشکال ښیي.
او کسو کې نه قبلې یا موږ له بدو یا د خرابو وسایلو څخه کار اخلو. دا بالحق چې همدغه دریس پورې تړاو لري. موږ دیني څخه دریزي ډلې لرو، موږ ایدیولوژیکي چې یعنی نور ایدیولوژي پورې تړاو لري، راستیاني یا شفیاني هم درو.
د کاناډا د یارک پونتون څېړونکی از ملک وای کله چې یو ډله د بلې ډلې په اړه خاص نظریات غوره کړي نو داسې یو حالت جوړیږي چې اختلافات دواړخیزه کیږي. د دې خبره کله چې یو ډله د بلې هغې په اړه د مطلق فرق نظریه تیاروي نو پکې دې ته پام کوي چې د خپلې ډلې دننه هر څه یو رنګ، یو ډول او یو شان وخی. سخت دریزی د دوو یا زیاتو ډلو ترمنځ څو اړخیزه یا دوه طرفه وي، لکه ما چې ویل له نورو سره بشپړ توپیر او په خپله ډله کې دننه داسې یووالی چې هیڅ فرق نه ښکاره کوي. زه یې بل مثال درکوم. دوه یا درې لسیزې مخکې په کراچۍ کې مهاجر قومي موومنټ چې وروسته متحده قومي موومنټ شو، د هغوی او د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. هغه وخت مهاجرو، پښتنو او سندیانو یو بل ته د بالکل جلا خلکو په سترګه کتل. دوی به دا ویل چې په خپلو کې هیڅ مشترک یا ګډ خصوصیات نه لري. په دې توګه د مهاجرو یو ټولنه جوړه شوه. که د سنی یا شیعه لانجې ته وګورو نو د بشپړ تفریق ښکاره کولو لپاره باید تاسې پر فکري اساس یوه سنی ټولنه یا ډله جوړه کړئ. همدا کار مهاجرو وکړ. له دې له امله داسې یو جوړښت تیار شو چې پکې سنیان په خپلو کې یو ډول ښکاري، مهاجر یو ډول او له نورو سره توپیر لري. ایاز ملک وایي کله چې یوه ډله بله له ځانه مختلف ښیي نو په دې توګه ځان هم تعریفوي. کله چې یوه ډله بله هغه تعریفوي نو خپله پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوي. په دې صورت کې که سنیان درواخلي یا مهاجر نو په خپله ډله کې دننه هم توپیر وي، خو دوی یې له منلو انکار کوي. ایاز ملک یوازې د اهل تشیع او سنیانو یادونه نه کوي،
دا د ژبنی او نسلی توپیر مثالونه هم ورکوي او وایي چې هر قبیله، ډله، ملت، قام او ټولنه خپل تاریخ لري او دا ټول د ځانګړو نظریاتو پر اساس جوړیږي چې پکې د ډلې یا قبیلې دننه د بشپړ یووالي او له بلې ډلې یا قبیلې یا قام سره د مطلق فرق تصویر وړاندې کیږي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. زه بیا د مهاجرو مثال درکوم. که تاسو شاته ولاړ شئ نو دا درجه وتیږي چې په 1980 زیږیزه لسیزه، 80 او بیا وروسته په 90 لسیزو کې دا زموږ مخې ته د یو قوم او نسل یا توکم په بڼه راڅرګند شول. نو هر توکم او قوم د جوړېدو تاریخ لري. که مهاجرو، پښتنو یا سندیانو ته د ټولنو یا ډلو په نظر وګورو نو په خپلو کې توپیرونه هم لري، یووالی هم لري. لکه دا سمه ده چې مهاجر او پښتانه له یو بله مختلف دي، ځکه چې یوه ډله اردو ژبې ده، بله پښتو وایي، خو دواړه له یو بل سره یو شمېر مشترکات هم لري. که د وحید وطنیار او ایاز ملک خبرې خلاصه کول غواړو نو داسې ویلی شو چې هر وخت موږ د یوې ډلې خصوصیات بیانوو او دا ویل غواړو چې په کومو کومو برخو کې هغه ډله له موږ بدله ده، نو په همدې وخت کې موږ د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوو. که په پاکستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د مذاکرو یا بحثونو مثال ورکړو نو هلته دواړه خواوې په یو بل کې د تفریق یا توپیرونو یادونه کوي. په دې توګه سختدریځي لا پراخیږي او په هره ټولنه کې یې څرک لیدل کېدای شي. خوشنونکي په ټوله کې د سختدریځي دوه لوی اشکال، ډولونه یا بڼې ویني. یو ته یې خلاصي سختدریځي وایي او بل یې چپ یا کیڼلاسي سختدریځي بولي. که موږ د پاکستان او افغانستان حالات او شرایطو ته وګورو نو هلته شنونکي خلاصي سختدریځي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفوي او چپلاسي سختدریځي له ځینو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړي. د نننۍ خبرونې ګډونوال په مجموع کې په پاکستان او افغانستان کې د مذهبي سختدریځ نظریاتو یادونه کوي او وایي چې په هغو هیوادونو کې چپي یا کیڼلاسي سختدریځ نظریات په خواول خو اوس نشته. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې شاوخوا څلور لسیزې مخکې چپي ګوندونه، ډلې او سازمانونه زیات ول. د دې په خبره په هغو کیڼلاسو ډلو کې یې ځنو د خپلو سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر استعمالولو هم باور لاره. خو نوموړي زیاتوي چې اوس مهال په پاکستان کې کیڼلاسي ډلې تقریبا نشته. دویم، کوي هم نو نظریات یې لا هم پخواني دي او بل دا چې چپۍ ډلې په هیڅ شکل د سختدریځې نه دي بلکې په جمهوري او مدني فعالیت باور لري.
کیڼلاسي سختدریځي څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې. په پاکستان کې د کیڼلاسو فکر پر تنگ نظرې ولاړ دی. هغوی له کارل مارکس او ولادیمیر ایلیچ لینین پرته نور هیڅ نه ویني. هغوی له دې دریځه هیڅ وړاندې نه ځي. خو که دا وویل شي چې د هغوی نظریه سختدریځه ده نو دا خبره به مخه پکړي او اندېښمنه به مې کړي.
د ډاکټر عائشې صدیقې په څیر وحید وطنیار هم ګڼي چې په افغانستان کې د کیڼلاسي سیاست لاروي ګوندونه نشته. دی د غربي هیوادونو او افغانستان سیاسي حالات سره پرتله کوي او وایي په غرب او افغانستان دواړو کې چپۍ سختدریځه ډلې نشته، خو دواړو ځایونو کې زیاتره سختدریځه ډلې خلاصي دي. د ده په خبره په غرب کې خلاصي ډلې اکثره سختدریځه ملتپاله نظریات لري چې د جرمني د پخواني ناتسي مشر اډولف هیټلر په افکارو کې ریښې دي او په افغانستان کې دا ډلې اکثر ځان له مذهب سره تړي.
زه فکر کوم په دې اړه شاید ما برداشت لږ زره مختلف کیږي، ځکه چې په غرب کې کله چې موږ چپلاسي، راسلاسي، سختدریځو باندې بحث کوو دیدی ایدئولوژی هم هماغه لري. فاس کوم په آلمان کې که تاسو راسلاسي سختدریځ د ګوري هغې دې ایدئولوژي وڅېړي، هغې دې بېرته تړاو نیسي هیټلر ته او بېرته تړاو نیسي چپلاسي سختدریځي. معمولا هغه کسان دي چې فاس کوم موږ په افغانستان کې چپیان به ورته ویلی شي چې مارکسیست او کمونیزم دي، که نه هغه کسان دي په اروپا کې. خو په افغانستان کې فعلاً که موږ داسې یو سختدریځي یا داسې یو تګلارې څېړنې وکړو، ایدئولوژي لحاظ موږ کوم
وحید وطنیار البته په غرب او افغانستان دواړو کې د کیڼلاسو ډلو سیاسي او انټرنیټي فعالیتونه د جمهوریت له ارزښتونو سره سم او مثبت بولي. دی وایي کیڼلاسي ډلې د ټولنیز عدالت او مساوات، د جمهوري اقدارو د دودولو او د قانون د واکمنۍ خبره کوي او پر حکومتي کړنلارو د انتقاد لپاره مدني لارې او انټرنیټي شبکې کاروي.
تاسو ورته کولی شئ چې ووایئ چې دا پوزیټیو اخلاقي د مثال په توګه کچیر تاسو اوس د افغانستان سیاسي ډیسکورسونه وسیړي تاسو کتلی شئ چې کچیر د یو سیاسي اجنډا باندې کچیر اختلافي موږ همشه دوه ګروپ لرو، یو هغه ګروپ لرو چې دغه مخالفت کوي، یو ګروپ لرو چې هغې پلوي کوي. او معمولا دې دې په تګلارو کې تاسو کتلی شئ چې دې دې کوم پالیسي یا کوم لاره چې دې انتخابي عین لاره ده چې دلته په غرب کې تاسو د راستیانو د چپیانو په تګلارو کې انتخابي، یعنی صرف هم چې دې په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې دې نه کار اخلي کنه، یو جورنالیست یو سیاسي کس فرض کوم په هغه باندې بحث کول او په ټولنیز او په ډله ییز توګه په هغه باندې بحث کول هغه د فشار لاندې راوستل. دا هغه تګلاره دي چې تاسو په افغانستان کې هم دا کولی شئ چې ویګوري او ثابتې کی او په نورو هیوادونو کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بوک د نړیوالو ټولنیزو چارو د درو پوهانو نظرونه راواخیستل او پر دې مو د ځان پوهولو هڅه وکړه چې سختدریز افکار څنګه په خلکو کې دودیږي او دا چې په وسنی دور کې او په ځانګړي ډول په پاکستان او افغانستان کې سختدریزي څو بڼې لري. تاسو واوریدل چې پوهان وایي چې سختدریز افکار پر ټولنیزو حالاتو ولاړ وي، یو تاریخ او سابقه لري. د پوهانو په اند سختدریز افکار په ورو ورو په ټولنه کې دودیږي او کله چې یوه ډله بله هغه له ځانه مختلفه وبولي نو بیا اکثر سختدریز نظریات دوه اړخیزه کیږي. ایاز ملک، عائشه صدیقی او وحید وطنیار نن موږ ته وویل چې سختدریز افکار په مجموع کې دوه بڼې لري چې یو یې کیڼلاسي او بل یې ښیلاسي بلل کیږي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي جمعه به د ټولنیز شبکې او سختدریزۍ خبرونې په بله برخه کې دا بحث نور پراخ کړو. په مخه مو ښه
ټولنیزی شبکی او سختدریزی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا مخام تر شپگو.